او خبريږي. دا اوس موږ استاذ د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تراتلون کې درس پورې تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه، او دغه څلور سرو پوښتنو ځوابونه تاسو شش زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلون کې درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو یې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمنې درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ولې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیټلې نام سلامونه ونی کې هیله میمنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حکله ده. په شپږم سجدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناور سیاسي پیښ قرباني شوی و، یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دوه سیاسي پیښ قرباني شو، او د سلطان حسین بقره د بایقره مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېرې ګډوډي پیښیږي، او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځه ځي، او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې ایښود، او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي، او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیې دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله، او په دغه وخت زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شو. یعنې په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع شوه، چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولای چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي، چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي، او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې تر څنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاتسون کوي د مقاومت چې شي دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق شي او راویښ شي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ کې هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپله خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه یي ډول سره له منځه تللې، یعنې کله به راپورته کېده کله به بېرته ارامه کېدل او بیا به راپورته کېدل. خو بیا هم په اتلسمه پېړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاتسون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاتسون د کندهار د پاتسون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاتسون ته راهڅوي او دوی په پایله کې پاتسون کوي چې دغه پاتسون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنې د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاترو خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې تر څنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالیو اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و. د هیواد اقتصادي حالت هم په 16مه او 18مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي و په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت وو او د دې ځای خلک هم بله بوختیا چې وه هغه مالداري وه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوقالعاده ارزښت درلوده، یعنې د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنې په 16مه او 18مه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و. او هغه مهال بیا د کندهار او هرات ښارونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده، په دې خاطر چې د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه ښار څخه سوداګریز کاروانونه تېرېدل، یعنې هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د ښار څخه تېرېده. نو ځکه کندهار ښار ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار ښار د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې له زیاتره جګړې او هغه زیاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پېړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودی. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دې وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و ډېره ولړېږي د غنم وژي د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې ایجدي چې دا د شاهي سمبول دی او دغه غنم د وژي په شیدو سره دی واک ته رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا واک ته ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزي قدرت بیا جوړ کړي او والی رامنځته کی. دا چې د احمدشاه بابا څخه مخکې یو مرکزي قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزي قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي. دغه طبیعي پولو احمدشاه بابا په ځینو کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی روبخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او تاوانونو کې شریک شي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنسي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښودی چې د دې ترڅنګ احمدشاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمدشاه بابا په اداري پوځي او مالي جوړښت کې اصلاحات راوستل، د وزیرانو وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلود چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بوچې او اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوه وي او قضایه قوه چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو د غنیمت ملولو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمدشاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د انزورګری هغه کوم حرفه چې هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونو بیا داسې و چې احمدشاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنې په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبیعي پولې ته هم هیواد خپل طبیعي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیري درلودل چې یو ډول یې منظم سرتیري و او بل یې هم نامنظم. اعظم ځواک وو چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونو افغانیو ته رسېدي چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د پخپلې ولکې لاندې راوستلې یا هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمدشاه بابا په وخت کې وه ډېره مشهوره جګړه ده، چې احمدشاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو او افغاني ځواکونه هم ډېر زیات غنایم لاسته راوړل دغې جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمدشاه بابا بیا دوه ځله یا دوه وارې د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډېر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې تاسې د دغه لوستو راخرنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مرسته اخیستې وي. تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په مترد مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم، چې نن ورځ موږ او تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو، چې په دې په زړه پورې مضمون کې به موږ او تاسو د بېلابېلو په زړه پورې تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو. او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر په زړه پورې تاریخي موضوعات اوسي، چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلوو، چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و. او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو. یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او د خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده شوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ ایښی دي. او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل. او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته بدی د آریانا نوم ورکړی او هغه یې آریانا نوم ولی وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ور شوویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دی او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنې مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه نامتو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد سوی دی او همدغه په ویدي مدنیت کې یا په ویدي متنونو کې دغه د پاچا یادونه دا ښکاره کوي چې دوی په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رارسیږي په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي نو دوی بیا د کوچیاني ژوند څخه ښاري ژوند ته ځي، کوچیاني ژوند تر شا پرېږدي او ښاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یوه څانګه د لویدیځ پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځایه د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدون ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بله ډله آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنې یوه څانګه یې د لویدیځ پر خوا باندې ولاړل او بله یې بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواوو ته پاتې سول او هلته میشت سول دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواوو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي چې یو ویدي مدنیت یې بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدي مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدي مدنیت بنسټ کېښودې، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدي مدنیت دی، چې د ویدي اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل سوی دی چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدي په نامه یاد سوی دی چې معلومات یې د ویدي د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدي مدنیت پر مهال باندې د بوختې لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچیاني ژوند تر څنګ یې په کرهنه او بڼوالۍ باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدي مدنیت خلکو د ژوي د څرلو او همدارنګه د کرهنې له لارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوي اهلي کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلي د جوړولو لپاره پاره کار اخیسته. ژوي به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه به د تبادلې بنسټ ګرځاوه، چې هغه ته بیا پیسې وایل، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنې د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چېرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به یې ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدي مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډېر ساده او ډېر لومړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډېر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدي مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده.
راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوې لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نیسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندی او خوشحاله اوسې. کله چې ناوې د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه ورته وایي چې شعر یې هم داسې دی چې دلته دې خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دې د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دې دا کور ستا وي، اوس په دې ځای کې اوسه او له دې ځای هېڅکله مه جلا کېږه. ته دې د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښتنه سي، ته دې تل په دې ځای کې خوشحاله اوسې ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په شش ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پایه پورې پاتې سې او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل سوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینت اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یا سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د دغه معلوماتو شي د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي او د استا کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو. ډېر شمېر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د سور پور 2000 د غوایي پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استا پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د استا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او یشت او وړکی استا په نامه یادیږي. یعنې د هغه 15 استایي کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړني استایي متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غوایانو پر پوستکو باندې لیکل سوی وو چې بیا وروسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډېره برخه وسوځول سوه، خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي آئین هغه پیروان چې و هغه دغه د استا پاتیشونه سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی و او په 40 کلنۍ کې دی ګوښه شوی. په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه وروسته بیا د خپل نصیحتونه پیل کړه او ګشتاسب پاچا یې خپلې لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسب ته یې دعوت ورکړي او ګشتاسب هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل آئین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوو ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي، ځکه اهورا مزدا د شګړې مګر اهریمن یې بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نامتو وینایا هم په دې حق له ده داسې و چې د دغه تر ټولو نامتو وینایا خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دي. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور وینا. نو درنه زده کوونکو دا اوس مشو ستاسو د نن ورځې درس، ستاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوسه یوې د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. تر اوسه کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. خدای مو مات سره.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 4 2 3 1 1.